السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا اوومه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې په پام کې ده نن او سبا د طالبانو او افغان سیاستوالو په ګډون په مسکو کې یوه غونډه جوړه شي، او د بشري حقونو ډلو په وزیرستان کې د هغې پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ درې غړي پکې ووژل شول. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی چې جمهوری ریاست له لوی څارنوالۍ څخه په ارګ کې د اخلاقي فساد د وروستیو ادعاو په اړه د څېړنو غوښتنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي، او د اتریش صدراعظم سباستیان کورتس د دې هیواد د پارلمان لخوا سلب اعتماد شو. بشپړ خبرونه. تمه ده چې افغان ولسمشر به په یو مکتوب کې له لوی څارنوالۍ وغواړي چې په ارګ کې د اخلاقي فساد د وروستیو ادعاو په اړه څېړنې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان صمیم عارف تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مکتوب به په روانه اونۍ کې لوی څارنوالۍ ته واستول شي. د دې مکتوب پر ترتیب کار روان دی، مسوده یې نهایي شوې او په روانه اونۍ کې به بشپړ شي. په مکتوب کې به له لویې څارنوالۍ غوښتنه وشي چې قضیه وڅېړي. هغوی چې تور یې پورې کړی باید شواهد وړاندې کړي، او که نه نو د قانون سره سم به مجازات شي. د ولسمشر غنی یو پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی په دې وروستیو کې تور پورې کړی چې د ولسمشر یو شمیر سلاکاران په بدلمنیو کې لاس لري، خو ارګ د احمدزی تورونه دروغ بللی دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د یو ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسیږي، څو د پاکستان له پوځي چارواکو سره پر دو اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په افغانستان په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی محب دا سفر د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په بلنه کوي، او یو شمیر افغان وزیران به هم ورسره ملګري وي. د دې چارواکي په وینا محبه په خپلو لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښېګڼې، په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړي. ولسمشر اشرف غنی د هیواد امنیتي او دفاعي چارواکو ته امر کړی چې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ژر تر ژره لازم اقدامات وکړي. له ارګ څخه یوه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې ښاغلي غنی پرون په دې اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. په یوه وروستۍ پیښه کې پرون په کابل کې یوې چاودنې د دوو ښځو په ګډون د حج او اوقافو وزارت لس تنه ملکي کارکوونکي ټپیان کړل، او څلور ورځې مخکې د ننګرهار پر شیرزاد ولسوالۍ کې د 02 قطې په شپنیو عملیاتو کې د درې ماشومانو په ګډون 15 ملکیان ووژل شول. د ملکی وګړو مرګ ژوبلې افغانان اندېښمن کړي، او ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د ولسي خلکو پر زیاتېدونکې مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اتریش صدراعظم سباستیان کورتس د دې هیواد د پارلمان د باور کافي رایې ترلاسه نه کړې او له خپلې دندې ګوښه شو. پارلمان پرون کورتس ته د نه باور رایې له هغې سیاسي رسوایۍ وروسته ورکړې چې د اتریش ائتلافي حکومت یې ونړاوه. سوسیال دیموکراتانو او د ازادۍ په نوم د ښي اړخي افراطي ګوند وکیلانو چې تر تېرې اونۍ پورې د کورتس په ائتلاف کې شامل وو، هغه ته د نه باور د رایو ملاتړ وکړ. اوس به ولسمشر الکساندر ون در بیلن باید د عمومي انتخاباتو تر وخته یو نوی صدراعظم ټاکي، څو حکومت جوړ کړي. تمه ده چې د دې هیواد عمومي انتخابات په سپتمبر میاشت کې وشي. په اتریش کې سیاسي کړکیچ تیره اونۍ د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته راپورته شو چې د 2018 میلادي کال په جولای میاشت کې د اتریش له پارلماني انتخاباتو درې میاشتې مخکې د اسپانیا په یو ټاپو کې په پټه اخیستل شوې وه. په ویډیو کې ښکاري چې د کورس مرستیال هانس کریستیان شتراخه یوې روسۍ پانګوالې مېرمنې ته د سیاسي ملاتړ په بدل کې د حکومتي قراردادونو وړاندیز کوي. تمه ده چې د جرمني ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر به ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې نن له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره وګوري. د شتاین مایر درې ورځنی سفر پرون د مې په 28مه پیل شو. دې سفر ته د هغو هڅو د یوې برخې په سترګه کتل کېږي چې په 2016 کال کې واک ته د میرزیایوف له رسېدو وروسته د اصلاحاتو په مقصد پیل شوي، ځکه د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د واکمنۍ پر مهال ازبکستان د ډېرو کانونو لپاره په انزوا کې پاتې و. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ پر شتاین مایر غږ کړی چې د خپل سفر پر مهال ولسمشر میرزیایوف ته ووایي چې د ده د واکمنۍ پر مهال په ازبکستان کې مثبت بدلونونه د اوږده مزله پر لاره کوچني ګامونه دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون د لومړي ځل لپاره د ولسمشر او د دې هیواد د پاوڅ د اعلی سرقومندان په توګه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې ډګر ته ولاړ. زیلینسکی چې زغرواله خولۍ او واسکټ یې اغوستي وو د روسپلو بلتون پالو په وړاندې د جګړې لومړۍ کرښه وکتله. د اوکراین د ولسمشر مطبوعاتي دفتر ویلي زیلینسکی د دې ناڅاپي سفر پر مهال د لوهانسک سیمې په جګړه ځپلو ښارونو ستانیسا لوهانسکا او شخاستیا کې له سرتیرو سره ولیدل. زموږ خاګ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. طالبان او افغان سیاستوال نن او سبا د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په ویاړ په مسکو کې غونډه کوي. د مسکو د غونډې په اړه به د یوه کارپو نظر واخلو.
سیمې هیوادونه بیا د دې په لټه کې دي چې د سولې د پروسې دغه مالکیت د سولې پروسې په خپل لاس کې واخلي.
په نورو موضوعاتو کې د حکومت اجرایه رئیس د کابینې د دوو نویو غړو د ټاکلو په خاطر پر ولسمشر سخت انتقاد کړی. په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې د بشري حقونو ډلو په وزیرستان کې د هغې پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ درې غړي پکې ووژل شول. نور موضوعات هم لرو. لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری. مسکو د افغانستان او روسیه ترمنز د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په رسمي مراسمو کې د ګډون په پلمه یو ځل بیا یو شمیر افغان سیاستوالو او طالبانو ته د ورتلو بلنه ورکړې ده. د مسکو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې پر 14 کسیز طالب پلاوی سربیره د پخواني ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د یو شمیر افغان سیاستوالو او د سولې د عالي شورا د مشر کریم خلیلی ګډون تایید شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
مسکو نن او سبا د روسیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کالیزې د لمانځلو په پلمه د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو د غونډې کوربتوب کوي. روسیې ټاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له خولې ویلي د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان سیاستوالو یوه ډله او د طالبانو د قطر د دفتر استازي به د روسیې او افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې مراسمو کې پر ګډون سربیره خپلو کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو هم خبري وکړي. د حامد کرزي یو ویان مسکو ته د نوموړي سفر تایید کړی. طالب ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د قطر له دفتر څخه 14 کسیز هیئت به د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو په سلمه کلیزه کې ګډون وکړي. زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر استازي به په ورپسې ورځ له افغان سیاستوالو او مشرانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هم وغږېږي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دوشنبه په ورځ وویل د دې شورا مشر محمد کریم خلیلی مسکو ته تللی څو دغلته د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. د دې شورا ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته په دې اړه چې آیا ښاغلی خلیلی به په مسکو کې له طالبانو سره هم وګوري که نه له څه ویلو ډډه وکړه، خو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې هر ډول فعالیتونه باید د افغانانو سره په همغږي وي.
د سولې عالي شورا هیله او توقع دا ده ټول هغه خواوې یا ټول هغه فعالیتونه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي هغه باید د افغانانو سره همغږي وي، او د دې ترڅنګ دغه فعالیتونه وکولای شي چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمینه برابر کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبقت احمدی پر خپل ټویټر لیکلی چې په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان به د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. دا روښانه نه ده چې ښاغلی بهان به له طالب استازو سره هم وګوري او کنه. په مسکو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو او طالب استازو د احتمالي لیدنې رپورټونه په داسې حال کې خپرېږي چې په افغانستان کې دننه جګړو او تاوتریخوالي زور اخیستی. افغان لیکوال او د سولې فعال نجیب ډنګیال چې تېر کال په مسکو کې د یوې ورته غونډې برخوال وایي ګمان نه کوي چې دا ډول غونډې به افغانستان کې روان تاوتریخوالی را کم کړي.
د سولې د پروسې یو لوی تاثیر باید دا اوسېږي چې لومړی باید په افغانستان کې دوی په جګړه باندې تاثیر ولري. کله چې په جګړه باندې تاثیر نه وي فکر کوم دا هڅې د 2000 راهیسې روانې دي او یوازې نمایشي بڼه لري.
ښاغلی ننګیال د روژې په میاشت کې په افغانستان کې د جګړو بریدونو او ولسي مرجوب له زیاتېدو ته په اشاره وویل طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل ښیي چې دا ډله د سولې خبرې په جدي ډول پر مخ نه وړي او لا هم پر جګړې تکیه لري. طالبان له امریکایي ډیپلوماټانو سره له څو میاشتو راهیسې مذاکرات کوي، خو تر دې مهاله یې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړي. دا به دویم ځل وي چې د طالبانو استازي په مسکو کې د ښاغلي غني د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو په شمول له یو شمېر افغان سیاستوالو سره ګوري.
راپور کې مو اورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله مو واوریدل چې په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په ویاړ په غونډه کې به د افغان حکومت په استازیتوب په روسیه کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند برخه واخلي. ښاغلی بهاند ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مراسم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا جوړیږي. ښاغلی بهاند د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو د تاریخ په اړه وویل چې د دواړو هیوادونو د رسمي اړیکو 30 کاله پوره کیږي، خو افغان او روسي واکمنو له څو پیړیو راهیسې له یو بل سره مخکې هم تماسونه درلودل. ښاغلی بهاند ازادۍ راډیو ته د روسیې او افغانستان د اړیکو د مخینې په اړه وویل:
افغان روسي اړیکې د رسمي 30 کلنې دي، خو له دې نه مخکې لومړنی روسي استازی ډیر پخوا 15 پیړۍ کې هرات ته راغلی دی، او دغه نه وروسته کیدای شي میرویس بابا لومړنی سیاسي څوک و چې روسي یو استازی سره چې هغه په اصفهان کې د روس سفیر و او اسرائیل نومېده هغه سره میرویس خان کتلی دی، او دغه راز لومړنی تړون چې افغان او روسانو ترمنځ لاسلیک شوی دی هغه د شاه اشرف په وخت کې و چې په 1990 کال کې د فبروري میاشت کې شوی دی، او د هغه وخت و چې افغانانو ایران لاندې کړ او د روسیې سرحد ته ورسېدل. کیدای شي ویتکوویچ یا ایوان ویتکوویچ لومړنی روس وي چې کابل ته راغلی دی، خو تر دې نه د مخه باید ووایو چې د احمدشاه بابا په وخت کې هم یو روسي استازی بغدان اسلانوف قندار ته راغی، خو احمد شاه بابا سره یې کتنه ونه سوه، خو وروسته د روس امپراتورې دوهمې الیزابت احمد شاه بابا ته یو لیک ولیکه. دغه راز په 1983 او 1984 کلونو کې په اغلب ګمان په 1983 کال کې دغه ویتکوویچ روسي استازی کابل ته راغی او امیر دوست محمد خان په دربار کې پاتې شو. باید یادونه وکړم چې امیر دوست محمد خان بل سفیر روسیې ته لیږلی و چې هغه حسین علی خان نومېده، او هغه ته یو لیک هم ورکړی و او پیترزبورګ دغه لیک ځواب راوړی و ده ته ورکړی و، خو له بده مرغه حسین علی خان په لاره کې مړ شوی دی. دغه راز باید یادونه وکړم چې د روسانو یو ډېر لوی حیات د د شیر علی خان په وخت کې چې له سلو تنه زیاتو کابل ته راغلی دی، هغه وخت شیر علی خان هڅه کوله چې د انګریزانو د یرغل یا ناوړي اړیکې مخه ونیسي، خو له بده مرغه هغه هم داسې د نوه غوندې پاتې شو. په اغلب ګمان چې شیر علی خان به د روسیې دربار ته تر 250 پورې لیکونه لیکلي وي. هغه د افغانستان او د روسیې ترمنځ رسمي سیاسي اړیکو ټینګښت دی چې د فبروري په میاشت کې 1919 کال کې امان الله خان مسکو ته لیک ولیکه د لینین په نامه، او د 1919 کال د می په 20مه نیټه د هغه ځواب یې ترلاسه کړ، او په دې ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې شوې.
په مسکو کې افغان سفیر ډاکټر لطیف بهاند وو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او روسیې د اړیکو تاریخ ته کتنه کوله.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري، او اوس هم صفی الله ستانگزی ته غوښ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قدرت کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاتې کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي ولسمشر غنی سره له دې چې 15 کلنه دوره یې تیر اونۍ پای ته ورسیده، خپل کار ته دوام ورکړی او لیواله دی چې د یو سول راوړونکي په توګه په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 1 پریکړه وکړه چې ولسمشر اشرف غنی د جمهوري ریاست تر انتخاباتو پورې په واک کې پاتې کېدای شي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو په حواله لیکلي، غنی په دې کار سره خپل دوره چې د دوی په خبره له اوله یې مشروعیت له پوښتنې سره مخ وغځوله. افغان ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې له عبدالله عبدالله سره په ګډه چې اجرایه ریاست یې ورکړ، د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کړ. ورسپانې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید احمد ولی مسعود په حواله لیکلي چې د غنی په وړاندې یو لاس دی، او که واک پرې نږدي د ده په شمول د ولسمشرۍ ټاکنو ګڼ کاندیدان به مظاهرې وکړي. افغان حکومت وایي دوی ته د سترې محکمې پرېکړه مهمه ده، او له مخې ولسمشر تر انتخاباتو په واک کې پاتې کیږي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان د هوا په ککړوالي تمرکز کړي، مطلب په دې عنوان پیلېږي چې د افغانستان هوا په دغه هیواد کې له جنگ هم زیاته مرګونې ده. د خبرونه په لیکنه هر ژمه د کابل اسمان تور لوګی نیسي او ماشومان مري. په دوام کې راغلي د کابل د اندرا ګاندی د ماشومانو روغتون له هغو ماشومانو ډک دی چې د ککړې هوا په خاطر تنفسي ناروغۍ لري. فارن پالیسی لیکلي، په اوړي کې ډاکتران تر ډیره د هضمي سیستم د ناروغۍ په معالجه لګیاوي، خو په ژمي کې بیا ګڼې ناروغۍ د هوا د ککړتیا په خاطر پیدا کیږي. د کابل د ککړې هوا لوی دلیل د ناسمو او غیر فلتر شویو سون موادو استفاده ده. فارن پالیسی د نړۍ د هوا د وضعیت یا سټیټ آف ګلوبل ایئر ادارې په حواله ویلي، د هوا ککړتیا په افغانستان کې د جنگ په نسبت زیات قربانۍ اخلي. د دې ادارې په خبره ښایي یوازې په 2018 کال کې څه د پاسه 26,000 افغانان د ککړې هوا په خاطر مړه شوي وي. ملګرو ملتونو بیا په 2018 کال کې د تنفسي ناروغیو په سبب د مړو شوي افغانانو شمیر 3,500 تنه ښودلی. فارن پالیسی خبرونې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د مرستیال عزت الله صدیقي په حواله لیکلي چې دوی د بې کیفیت اسون توکو او تیلو د استفادې لپاره کله چې د یو شرکت یا فابریکې د تړلو اقدام کوي، ټولې دولتي ادارې همکاري نه ورسره کوي. ښاغلی صدیقي په دوام کې ویلي، بیلابیلې حکومتي ادارې د چاپیریال ساتنې ادارې په کارونو کې مداخله هم کوي.
د ازادۍ ریډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وی له دندو د ځینو حکومتي چارواکو د لرې کېدو او د هغو له تقرر څخه نه دی خبر. ښاغلی عبدالله پرون د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل، په دې وروستیو کې د وزیرانو د لرې کېدو او ګمارنې خبرونه پر ټولنیزو شبکو ګوري، خو د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د ولسمشر ټول اقدامات له قانون سره سم دي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د وزیرانو په سطحه وروستۍ ټاکنې یو سیاسي تصمیم دی. د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې وویل، د ځینو حکومتي چارواکو د لرې کېدو په اړه په جریان کې نه دی. د ده په خبره دا کار شرمونکی دی. د وویل د خوښنۍ ځای دا دی چې کله چې تغیرات راځي خلک او وزیران د ټولنیزو شبکو له لارې خبریږي. یوه ورځ دوه ورځې آوازه شي او بله ورځې حکم خپور شي. د نړۍ په کوم ځای کې دود دی چې په دې توګه د اجرات وشي؟ زه د اجرایه رئیس په توګه خجالت کاږم. کله چې د وزیر صاحب دنده ختمه شوې وه او علما یې وپوښتل چې تاسې په جریان کې یاست، ورته مې وویل قطعا په جریان کې نه یم. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر شهزاد ګل اریوبی او د اوبو او برېښنا پخوانی سرپرست محمد ګل خلمی له دندو لرې شوي دي. د ولسمشر د حکم په اساس فهیم هاشمی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د سرپرست وزیر په توګه د باور د رایو د خپلولو په خاطر ولسی جرګې ته پیژندل شوی دی. دغه شان په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر په حکم عبدالتواب بارکزی د لوړو زده کړو د وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. اجرائیه رئیس دغه شان په دغه ناسته کې وویل چې دا مقررې په انتخاباتي فضا کې ترسره شوي دي. خو د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر لخوا ټول اقدامات د هغو صلاحیتونو پر بنسټ دي چې په قانون کې تسجیل شوي دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تمام اقدامات که از طرف رئیس جمهور انجام میگیرد
د بویل ټول اقدامات چې د جمهور رئیس لخوا کیږي د هغو صلاحیتونو پر بنسټ دي چې په قانون کې پاړه ویل شوی دی. په ورته وخت کې کومې اندېښنې چې د ولسمشرۍ نماندان مطرح کوي، ولسمشر هر ډول رغوونکي بحث ته چمتو دی چې له انتخاباتو سره مرسته وکړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم تېره اونۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ولسمشرۍ د نماندانو د وروستي نوملړ تر اعلانېدو وروسته د دولتي مامورینو د لرې کولو او مقررې په برخه کې د ولسمشر صلاحیتونه باید پرته له ځنډه محدود شوی وای. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون له غوښتنې وروسته د بشري حقونو یوې نړیوالې مدافع ټولنې هم د وزیرستان د هغې پیښې د پلټنو غوښتنه کړې چې په ښکاره ډول پکې د پوځ په ډزو د پښتون ژغورنې غورځنګ څو غړي ووژل شول. د اپوزیسیون ګوندونو هم د دې مسلې په اړه د پارلماني تحقیقاتو غوښتنه کړې. بشیر ګواښ او په دې اړه نور تفصیل.
د بشری حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مئی په 28مه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان حکومت دی ژر تر ژره په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د وژنې د پیښې څېړنه وکړي. د ادارې زیاته کړې چې هیڅوک پر چا د تشدد حق نه لري او ښکېلو کسانو ته دې سزا ورکړل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د مئی پر 26مه د وزیرستان په خړ کمر کې پوز د قومي اسمبلۍ غړو او د دې غورځنګ د مشرانو محسن داوړ او علي وزیر سره په روانو خلکو ډزې وکړې او 14 تنه یې وژل. دوی په یوه احتجاجي درنه کې د برخه اخیستو لپاره روان وو، خو پوز وایي چې پر دوی وسلوال برید وشو، نو ځکه یې درې کسان وژل او 15 پوځیان زخمیان شول. د مئی په 28مه د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی ویل چې یوه پارلماني کمیټه دې د دې پیښې پلټنې وکړي. خاقان عباسی د پوسټل سرویسز یا ډاک خدماتو وزیر مملکت مراد سعید یادوه. سعید په پارلمان کې پرون د تقریر په محل د تحریکی انصاف حکومت وستایو او د پارلماني کمیټې د جوړولو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه
یو نارا دارا چې په پوخانو زخمونو باندې مونږ مال کې ودور او پاګې باندې غم وکړو. یو نارا سردادا چې زخمونه میشته خو مرهم پټي په کومه.
د مراد سعید د خبرو په وخت د مسلم لیگ نون غړي د احتجاج په توګه په دې دلیل سره وتل چې په وینا یې مراد سعید د وزیرستان د پیښې د څېړنو پر ځای یوازې د خپل مشر عمران خان ستاینې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ایمل ولی خان هم د مئی په 28مه په یوه خبري غونډه کې د پیښې د څېړنو غوښتنه کړې ده. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د دې غورځنګ یوې مشرې ثنا اعجاز د مئی په 28مه مشال ریډیو ته وویل
داسې نیوټرل کمیشن دې جوړ کړي شي چې هغه باقاعده د دې تحقیق وکړي، د دې پلټنه وکړي او معلومات صحیح معلومات ورکړي شي، ځکه چې دې وخت کې خو د پاکستان رسنۍ چې دي هغه صرف د ډی جی ایس پی آر یا د ایس پی آر چې کوم ورژن دی هغه مخې ته راولي او هغه خبرې نه کوي چې کوم مونږ سره پیښې شوې دي، چې کوم زمونږ خلک شهیدان شوي دي یا مونږ سره زیاتې شوې دي په دې پیښې کې د شمالي وزیر
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د غیب کړل شوو خلکو عدالت ته وړاندې کېدل، له قبایلي سیمو د ماینونو ټولېدل او د هدفي وژنو بندېدل غواړي. د پاکستان پوځ وایي چې په دې کې ډېر کارونه کړي او په نورو کار روان دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه له یو قومي مشر سره درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. تمه ده چې افغان ولسمشر به په یو مکتوب کې له لویې څارنوالۍ وغواړي چې په ارګ کې د اخلاقي فساد د وروستیو ادعاو په اړه خپلواک تحقیقات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د ورځني سفر په مقصد اسلام آباد ته ځي، څو د پاکستان له پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد امنیتي او دفاعي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ژر تر ژر اقدامات وکړي. د اتریش صدراعظم سباستیان کورتس د هیواد د پارلمان د باور کافي رایې ترلاسه نه کړې او له خپلې دندې ګوښه شوی دی. تمه ده چې د جرمني ولسمشر فرانک والتر شتاینمایر به ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې نن له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د لومړي ځل لپاره د ولسمشر او د دې هیواد د پوځ د اعلی سرقمندان په توګه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې ډګر ته ولاړ، څو د روس پلاو بلتون پالو پر وړاندې د جګړې لومړۍ کرښه کې سرتیري وویني.
دا ژوند رنگونه
ملک جنجر ځان کمتو په دا بطخا کو په دې منځ کې پراته وي ووس په جلال آباد چې
څه کاروبار کوي، څه مسؤلیت لري؟
زه خدا مسؤلیت لرم چې زه دې کام سرخیل یم، کام ته خدمت کوو. شاری زو کوچه موږ دا کام وګړي د موږ ته يم داد وکي دا سړی باندې د دې شپات کوو پاتې له سوب دا کان کې جنگ دا راشي دي دي جنگ دا وی مخنیوي کوو چې یو تم نشات کوو چې جنگ مکو دا بل تم نشات کوو چې جنگ مکو
کومه د سیم سوي دي چې دې په ځای چې دوه کسان روغه وکي خبره نورم او ورانه سوي نورم جنگ او جنجال سوي.
او کېږي د چې سرکښ خلک ستاسو سرخیل مرکه ورو کې غبیا دا یوونه منی خو بیا په مو کې د شکار د شپېغ بیا جرم کېدو موږ مچلګا ورته وایو مچلګا کېدو چې کدا خبره دغ سړیونه منله دا غ با دوه لکه یا درې لکه روپۍ پرې کوي.
بیا دا روپۍ پرې کوین کنه
پرې کوي کنه کې بزورم تر اخلو یا هغه خبر په منو عملي کوو اروغه په عملي کوو یا هغه جرم تر اخلو
دا پیسې سکري واخلي بیا څه کوي؟
ما هغه پیسې چې واخلو بیا یې دغه کومه جرګه څه ده دا یخي که هغه سړي بله جرګه وکړه پاکې خورو او که وې نه کړه چې موږ جرګې ته تابع سو نو اتې
پیسې تاسې خورئ؟
پیسې د چې خورو چې دا سړی جرم څه دا جرم کړ او دا هر سړی شل کسایي دېرش کسه سرخیلې دا داسې یو دوه نه یې
سره
تقسیمېږي او کده چې وشه جرګه ومنله خو ډېره جرګه وپېږو چې یاره دا سړی هغه د بیرته یم ورکوو.
کاکا تاسو خو به دې ته خوشاله نه یې چې دا سړی جرګه ونه مني او پیسې واخلي؟
الحمدلله مسلمانه ده که نه یو سړی چې مسلمان یې نو دا فیصله کوي د خدای دپاره چې لمر سترګه موږ ته په ننداره ودرېږي موږ د ورور او د زوی فرق نه کوو.
د دې قومي مشر له خبرو اترو سره د خبري مجلې وروستۍ برخې ته راورسېدو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
از آزادی راډیو اوري چې د سهار لوو د مازیګر تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په اوو بجو د آزادی راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازیګر لوو د سهار تر اوو امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د مازیګر تر اوو بجو آزادی راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. و بجه او دیرش دقیقی دی. سید سمی عباس قدرمون اوریدونکو د بلی نیم ساعت خبری مجلی دوران دی کولو لپاره ستودیو تراغلی.